د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د اورزګان ولایت بزګران وای د دې ولایت ډېرې کاري زونه د خټو او کثافاتو څخه ډک شوی دي چې لامل یې اوبه کمی سوي او د کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره ستونزې راپیدا سوي دي. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغني وایي
کاریزونه خو نو اوس خراب دي، اکثر نړېدلي دي، بس اوبه نشته، شی نشته، بله دغه پنج دي، بس کار شی نه دي په سوي، په داسو کاله ودا خو نو ډیره ګټه ده. دا خو نو چې برمنې د شپې خو کار نه کوي، معنا دا کاریزونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څنګ لپاره، د مځکو لپاره، د نارو د شي لپاره ډیره ګټه کوي چې کار پر اوس معنا مساط یو شی کار پر وکړي.
د اورزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا ډېر سلنه کرنیزې ځمکې د کاریزونو د اوبو له لارې خړوبېږي. بزګر حاجي عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیې وې، یعنی دوه دا دوه شاخه دي، یعنی دواړو شاخو کې اوبه کلي. نو دا چې د وچکلۍ لامل دی، نو پیلان اوس دا اوبه وچې شوي دي. هغه څانان چې دي هغه ټوله هم دغسې پاتې دي. بارانونه چې دي داسې یو توپان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسې دا مندونه یا دا صحیح ورته کوچنۍ دا څانان ورته نږدې دي، دا کومې اوبه چې راسې دغه څانانو ته لویږي او دا څانان یې اکثره نړولي دي او اکثره بند دي.
د اورزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دي. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېره زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصرلای پاړوای
مرات سمر دا غشتنه ده چې زموږ کاریزونه ګډه صفاکي پاکي کې اوبه مشکره پیدا کړي، موږ خپل کښتونه بیا دغه وکړو.
د اورزګان ولایت د کرنې او بولګونې ریاست مسول سیمولا وایي چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی، بلکې ګڼ شمیر چکډمونه یې هم جوړ کړي دي څو د اوبو کچه لوړه سي او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز انشاءالله پر چکډمونو باندې، یعنی دا اوس یونډیپی ته موږ تقریبا لس دانې ډیزاین کړي چکډمونه ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکي سروې هر څه اسناد خلاص شوي دي. صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چکډمونه که چیرې جوړ سي، هم د ځمکې لاندې اوبو ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي، او هم به اوبه خپل په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمه ییزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول به نه یوازې د اوبو کموالی راپکړي، بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیزه ولري. د اورزګانی بزګران وایي دوی بیا هم د کاریزونو د پاکولو ته سترګې په لاره دي چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کېږي. هغوی بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دي بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي ترڅو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروګرام ته مو ظفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سره برابر ده. خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریږدي او د کار پلټه او یا هم د ښه ژوند پلټه باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي، خو په افغانستان کې بیا د دې خبرې برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپلو کورنیو ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریږدي. خو دا چې د دغې دواړو کډوالیو ترمنځ لوی توپیرونه څه دي، اولې ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په ښه معاش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون پوهنی استاد جانداد جهانی او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات دي. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. جهانی صاحب، په پیل کې به تاسې ته راشو. په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګ د ریفیوجی لپاره عین کلمه کارو کډوالی ورته وایو. خو کچیرته دغه انګلیسی کلمې پښتو ته راوژباړو تفاوتونه یې سره بیل کړو چې د امیګرنټ په سمانا ریفیوجی په سمانا او دغه دواړه کسان کچیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. رښتیا هم د ریفیوجی او امیګرنټ کلمې په صندوقي هیوادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ده. یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یوه موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د ایمیګرنټ ټول خلک یا تقریبا ټول سیاسي پارټیان طرفدار دي ولې د ریفیوجی. او بخې خدای دې دماغ بسم وي
مهرباني.
ولې په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال یا مهاجر او یا دا پناهغښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې زه کلمه مشخصه کوم، ولی هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکي کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسانو ته ویل کیږي کوم چې په خپل هیواد کې د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید شوي وي او شړل شوي وي، یا ته د سیاسي ستونزو په خاطر باندې یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پرېښی او یو بل هیواد ته پناه راوړی وي، او هلته فقط د خپل ژوند او د ژوندي پاتې کېدلو لپاره درخواست ورکوي، دې ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتونکي وي. او ایمیګرنټس معمولا د هغو کسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کېدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې یعنی په اروپا کې ایمیګرنټ ډېر زیات دي او ورسره ریفیوجی هم دي، ولې ایمیګرنټس پاړون باندې تصور ډېر څه دی، ځکه دا خلک دسي د کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او د ټولنه کې یو ډېر مثبت نقش لري. او معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی سری هغه تر ډېره پورې معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې کار بازار ته ژر نسي تللای، په ټولنه کې ژر نسي مدغم کېدلای. نو په همدې خاطر باندې د دې دا دوه ډلې سره جلا کړي دي. او مثلا د سیاستوالو هڅه دا ده چې د دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وکړي.
جهاني سبوس مال چې له سقوط نو وروسته خبرې وکړه، دغه افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانی دلی راغلي، دوی ته اوس د پناه غوښتون کوم دوی ورکړی دی ک دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی، دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکی کارګر وو.
چون دا مسله پدې کې نه ده چې یو څوک مسلکی کار کولای شي نه کولای، موضوع دا ده چې دا پروسیجر څنګه وي، یعنی دا پروسه مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوي دي، یا د قانون په لحاظ باندې د حکومت کټګوري کې اچولي. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان سي ټول خلک وتلي دي، یا خصوصا هغه خلک چې په ایواکویشن یا له افغانستان څخه د دغو خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته د راوتلو کوم مرحله کې په مغه کې راوتلي، دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي. او اکثر هم دي هغه ډول اسنادونه یې اخیستي دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کېږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. اکثر وي دا ویلي دي یا د اقل په دې شکل باندې ادا درلوده چې د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی شي هغه متفاوت و، دغه قانوني پروسه متفاوته وي، ولې معمولا ایمیګرنټس دغه سي وي، لکه مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي هیوادو ته، له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره، بیا د کار لپاره یا له ترکیې نه راځي یا له شرقي اروپا نه هغو ته ډېرو ته هغه ډېر د امیګرنټس کټګوري کې راځي. معمولا له افغانستان، سوریې او نورو هغو هېوادونو سي جنګ ځپلي هېوادونه وي هغو نه چې کوم خلک راځي هغه معمولا ریفیوجي کټګوري کې وي او په همغه شکل باندې د دې مسلې د مراحل کېږي.
جهاني صاحب، ولې هېوادونه دې ته زړه ښه کوي نسبت دینه چې ریفیوجي ومني ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا یو ډول نیو ډول قانوني ډول د هېوادونو ته راغلي وي دوی ته ولایت ورکوي نسبت دینه چې پناه غوښتونکي دي؟
د پناه غوښتونکو په اړه باندې خو د دې قانوني مکلفیت ته د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې یا د نور ریفریکټ سي د دویم نړیوال جګړې څخه وروسته تر نو وروستیو کلونو پورې تر سره شوی دی. بشری حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري، په همغه اساس یې باید ومني. او د ایمیګرنټس اړوند هغه خپل د اکثره هېوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غوندې هېوادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدلی شي ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي، لکه مثلا په امریکا کې تنوع، مثلا د ټولنې ډول ډول والی او همشمولیت سي. مثلا په هغه کې د هر هېواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو اوس معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فکتور ده او بله اتمنه اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډېره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هېوادونه د دې په خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي جایګاه وساتي او همغه سیم دوامداره اقتصادي وده ولري. د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو تر څنګ کارني رویم په دوامداره توګه باندې تر پخوا خسي، ولې داسې دا هېوادونه معمولا د نفوس له وجې چې نفوس یې وده نه کوي او دا مثلا تقریبا لسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هېوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې. معمولا خلک ډېر ماشومان نه راوړي نو دوی د کارنیرو د کموالي سره مخامخ کېږي. هر کال په سلګونو زره د دوی مسلکي کسان معمولا هغه کېږي، تقاعد کېږي، نو د هر وخت نوي کارنیرو ته ضرورت لري او په همدې خاطر باندې دوی اړتیا لري چې دا
جهانی صاحب، دغه کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دی؟ که څم تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ټولنه کې زر نه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کیږي، خو دا نسبت هغو کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډېر معاش ورکوي، دوی ارزانه نه دي د دې هېوادونو لپاره؟
یو 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 د مثلا یعنی ډیری خلک هغه سیدلته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي، دعوه کوي، دفاع کوي او طرفداري کوي. هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نشو کولای چې د مسلکي کارګر له نورو هېوادونو څخه په ډېر اسانۍ باندې راولو، نو کله ده چې د جاب مارکیټ یا دغه معمولا د کار مارکیټ کموالی ده، هغه دغه پناه غوښتونکي پراکي او د پناه غوښتونکي استوک سره غلي دي ښه شکل باندې اکثریت کار کوي. موضوع دې نه ده چې ارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر. یو موضوع دا ده چې دلته معمولا د کار قانون وجود لري، د کارګرو قانون وجود لري او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کمې پیسې یو کارګر ته ورکړي. لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنۍ یا یو دکان یا یو څوک استخداموي، معمولا مثلا په جرمني، اتریش او فرانسې کې تر 2 لیرو کمی نشي ورکولای، نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسې ارزانه کارګر نه دي. او بل موضوع دا چې په دینو مشخصو سکتورونو کې د هیوادونه د کارګرو له کمی سره مخامخ کیږي او د دې څخه ولا مثلا دغه معمولا دغه پناه غوښتونکو سره دي هغه لډیرو کم مهارتونو څخه برخوردار وي او معمولا د ژبې سپنځم لري، نو نسی کولای چې مثلا په هغو برخو کې سیدی او ضرورت لري لکه فرض کړه د انجینری په برخه کې یا د کمپیوټر او ټکنالوژي په دغو برخو کې، نو په هغو کې زر نسی مدغم کېدلی. او بل د اروپایي هېوادونو دا ستونزه د ژبې له وجې څخه ده، کنه په انګلستان کې، په امریکا کې، کاناډا کې، استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده، ځکه هغه کولای شي مثلا په قدمیزي شرایط اسانه کې په سبا ورځ له چین څخه له هند څخه له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبه چون د انګلیسي ژبه ده، د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې زده وي، کولای شي اسانه د دې جواب د کار بازار هغه تقاضا او کموالی رفع کړي. ولې جرمني ته او فرانسې ته او اتریش ته دغو هیوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي هغه زړه نه ښه کوي، ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي، هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، د هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده. او بل یو مسلکي کس نه شي کولای د دې په لیول باندې د دې د بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیر زحمت څخه زده کړي، معمولا یو کال ولدې څخه زیات وخت غواړي. نو په همدې خاطر باندې د اروپایي هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي، همیشه ډیفیسټ موجود ده، او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي.
مننه کورودان، تاسو به تر وګرځم مور بشم صادق صاحب ته. صادق صاحب تاسو هم ستړي مو شوي پروګرام ته بخیر راغلي. لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړی چې د پناه غوښتونکو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي، یو څه توپیرونه شته ده، او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته والیه ترکیې او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي. تاسو رده د ترکیې وضعیت په اړه باندې وایاس، هلته کوم ډول افغانان دي د پناه غوښتونکي دي، یا کوم کسان چې د کار په لټه باندې درغلي دي، دوی په کوم حالت کې دي، ستونزې هلته څه دي؟
مننه ډېره مننه سلام تاسو محترم دلمته د فجر هم په برنامه کې ګډون لرم.
صدق صاحب تاسو په اړه کې ډېر زیات ستونزې ده، کلیک مو موقعیت ته تغییر وکړي چې د غږ مو سم واورو.
او سې شو
میرا باندې وسه کوم ورو
ما مخکې زموږ محترم د ملما واسان چې د څنګه په حق باندې ډیر اساس خبره وکړي، خو دا د چې دلته د مهاجرونو د کډوالو نه دلته هر هیواد خپل منافع لري، هم په بخش د اقتصادي کې، هم په بخش د سیاسي کې، او هم په بخش د اجتماعي کې. اساسي موضوع دا ده چې دلته کوم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې سپېڅلې د کار لپاره راځي دلته ترکیه هیواد ته، ولې چې دغه د کار دلته په مشکل باندې پیدا کیږي. خو اصلي موضوع دا ده چې بعضې مثلا 40% که د انا په حق باندې د افغانستان چاته مثلا ورته د ځان خطره وي، خو 60% د کار د عمله د افغانستان نه راوځي، فی الحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي.
یعنی دا هغه غیر مسلکي کارګر دی چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي.
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته وایا پټ کار کوي، ښکار کار کولای شي، یا کمپونو کې اوسیږي، د دوی وضعیت څنګه ده؟
دغه تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه د اخه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق لباندې. کوم کسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هیواد ته، نیمه دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نشي داخل، نیمه بیاي کمپوتا. کوم خلک چې راتيري ګرځي مثلا لویو هغه تر راځي سرحدو تر راځي پروتا راځي، دغه بعضي اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمي د حکومت نه پټ، نو هغه کوم کسان چې بیا خپل ځان حکومت ورکوي او بیا یو د سازمان مدرس یا د سازمان کیمیاګر یو جواب نو بیا بعد هغه د بل د شپږ مشه کوي چې دلته په توګه هیواد کې په شکل د رسمي کار وکړي، دلته مختلف وزارتونه شته.
ونه د ساده سبي غوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام ستونزه شته، موږ به جهاني صاحب ته بیرته ورشو. زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي. فکر کوم ستونزې لا هم پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري. جهاني صاحب، که تاسو سره ته وایست د ترکیې یادونه مو وکړه، په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپلې سرمایې هلته وړي دي، لوی لوی تجارتونه یې شروع کړي دي. دا به یوازې د ترکیې په اړه نه وي، که پاکستان ته وګورو، که ایران ته وګورو، دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره یا دا هیوادونه یو خه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه گذاری کوي. په روسیو کې چې ایران که معلومات خپاره کړي دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه گذاران چې هغه افغانان و، دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي؟ دې ته موږ کډوال ویلی شو، پناه غوښتونکي ورته ویلی شو، یا که دا سرمایه گذاران دي چې هلته تللي سرمایه په کار اچولی دي؟
و متاسفانه په افغانستان کې د روسیو تحولات او بې ثباتي او د عدم مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او هغه نړیوال پانګوال معمولا، یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوي، فقط هغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنیو د روسیو کلونو کې د همدې لپاره اراده ښوولې وه، خو بدبختانه هغه وروستی برید چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم 2 کاله مخکې شوی و، کابل ښار نو کې لاغنه وروسته اکثر هغه چینایي شرکتونو بېرته مثلا افغانستان څخه هغه د پانګونې کومه اراده چې لرله هغه کې کېدای شي تجدید نظر کړی وي. معمولا افغان پانګوال سقوط څخه مخکې په نورو باثباته هېوادونو کې پانګونه کوله، خو د افغانستان د دولت له سقوط څخه وروسته مثلا ایران کتم چې د پانګونې ډېر سخت شرایط لري، مثلا هلته څوک جایداد نشي اخیستلی او په همدې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډېری داسې کېږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري، لکه ځینې عربي هېوادونو کې چې دي معمولا شرایط یې تر مثلا له ترکیې ولو دوبۍ څخه سخت دی، حتی له پاکستان څخه سخت دی. خو بیا هم تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوي وو، 3 میلیارد ډالرو په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو هم هلته کړې وه. همدارنګه په ترکیه کې زه دقیق نه سم ویلای ځکه ولې تر کومه زه اطلاع لرم، ما کومه هغه سیمې لیدلې وې په استانبول کې او انکارا کې، تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارده زیات سرمایه ګذاري افغانانو کړې وي همغلته. همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا داسې سرمایه ګذاریانې دي چې له افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوې ده، له افغانستان څخه انتقال شوې ده او همغلته هغو هېوادونو ته داخله شوې ده. یعنې اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه ګذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې، هغه په دې شکل باندې چې په هغو هېوادونو کې دغو خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه ګذاري کړې، ولې په ایران کې په ترکیه کې او په همغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه دغو خلکو سرمایه یا له بل هېواد نه سرمایه راوړې ده او په همغه ځای کې سرمایه ګذاري کړې معمولا افغانانو؟ دا معمولا د پانګوالو په لیست کې راځي، د نړیوالو پانګوالو په لیست کې، او په همغه هېواد کې دا محاسبه د معمولا د مستقیمې سرمایه ګذاري په نوم باندې کټګوري کې حسابېږي، معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري. او
جهانی ستل تبه ته ول بختنه پیدا شه په بخنه سردا ځنی کسان چې اوس زی په دې هوادونو کې سرمایه گذاری کوي، دوی ته دغه اقامه چ ورکي په ځنګړی ته په ترکیه کې د پیغام 2 کلنه اقامه په 2 روپیه د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولر یا په ایران کې دومره د دیو کال اقامه په 2 روپیه ده، امغه ویزه مو سره تمدیدیږي، اقامه مو سره تمدیدیږي، د ټول د پیسو په بدل کې کیږي. د خلک چې کله پیسې ورکي دولت ته په دې هواد کې د اوسېدو اجازه لري، تو کلم چې دوی پیسې نه لري یا الته پنګون یا خپل تجارت بس کی، لکه دوی دا هیوادونو اتبا نه ګرځي، مکلف دي چې ووزی. کله دې توپیر سره د اروپای هیوادونو سره واځي کی، دلته چې څوک یو مسلکی کارګر راځي یا پنګونه کوي یا کدلته د کار کی، بل اخر دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسی هیوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکي؟
دقیقا هم دا مثلا مخکې ما غوښتل چې ورباندې خبرې وکړم. دغه هېوادونه لکه مثلا ترکیه، دومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هېوادونه لرې ختیځ کې سي دي، دغه یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دوی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ سنتیا ورته برابر وی، لکه د ترکیه په اړوند منتاسو معمولا هلته یو معین مقدار سرمایه گذاری وکی مثلا زه دقیق مقدار نه پیږم ول 5000 ډالر او څخه شاید تر 1 میلیون ډالر پورې ام دی دایمي اقامه موقتی اقامه او بیا هتا کېدل شي مثلا د پاسپورت او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر سی بل اخر وری کې اکثر افغانانو په دې شکل باندې پنګوالو اغه اخستري پاسپورتونه او اقامې د ترکیه اخستي همدارنګه په دومینیکا کې معمولا دولکه ډالر سرمایه گذاری باندې خلک پاسپورتونه اخستلای شي جنو افغانانو هم دا کارونه کړی دي مالټا کې معمولا 3 میلیونه پوری یا په پرتګال کې هم دې شکل باندې ديني پروسیجرونه شته اصل کې وادونه د بهرنیو پنګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامه اعلانوي نو داسې ټولو هیوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه دا خپل په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو په اړه لري لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پیغام کوم بل دغه ډول مربوطه اداره و یو میرمنې مسؤوله و یو خبرې ما اوریدلې هغه ول چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو نو وایي چې څوک مثلا 1 میلیارډ ډالر په ایران کې سرمایه گذاری کوي حتی نسو کولای چې 1 متر مربع ځمکه په موږ باندې خرج کړي د ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري نو دني دغه ډول هیوادونه چې هغه ډیر تنگ نظرې سیاستونه لري ټولنې ډیر د پردو لپاره او په نوي اخلاص نوي مثلا په تنوع باندې باور ونه لري په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا نامه کوي وادونه کې دا څنګه موجوده وي او همدا وجه ده چې مثلا نامه کوي وادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاتې دي او کته اندازه باندې پنګونه نه ده پکې سوي د دین اوري ختم کم مثلا موږ یو ګورو یو څوک د پښند کې پرس کلس کاله تیر کړي په ایران کې شل کاله تیر کړي وي یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دین زیات وخت تیر کړي ولی هغه ته هغه د هغه ټولنې برخه نه ګرځي دا همدا په دې خاطر باندې مثلا د غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسو ټولنې دومره محدودې دي دومره تاسو څنګه نظر خلګي استي چې تاسو په یواد کې څو کلس کاله وخت هم تیر کی چې تاسو ټولنې برخه نه کیږي بیا مثلا په دې کې ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه دا یعنی ډېر سیاستونه لري کال ته څوک یو څو کاله تیر کی ویل اخر هغه مدارک او اسناد اخلي به څو پختنه نه کوي چې د کوم ځای او بل اخر له کوم ځای نه راغلي په اروپا کې تر ډېر هدا پوری یعنی هغه کتم قانوني شکل باندې پروسیجر مخ کې دی ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده مثلا ترکان د سپو جرمني کې تر څو نسل پاتې شوی یعنی پلارې مو مغل ته پیدا دلته په جرمني کې پیدا شوی یعنی کریم پیدا شوی ولی مثلا هغه اصلي هواري ترکیه وی یعنی د اقل هغه اصليت یې د ترکیه وی تر څو نسلونو دلته ته د دې تاثیر د ترکانو په اسباني برخورد کې یعنی د پله ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري قسم سي ټول اسناد او مدارک دي جرمني یا د نورو اروپایي هوادو وي ولې دلته بیا مثلا په مغه اندازه په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دي ټولنې برخه ګڼل کیږي په دغو هوادونو کې بیا هم تبعیض موجود البته دا تبعیض دي ټولنې دي محدود او خلکو لپاره نه داسې مثلا د حکومتي پالیسيانو په حد کې ده او دا یو واضح تفاوت دی چې باید څوک متوجه شي دا چې د دولت پالیسي چې دا داسي ټولنه څوي اوس په ایران کې ستونزه ده چې هلته د دولت پالیسي مې پر دوات باور خلاف ده او ټولنه هم په یو ډیر افراطي حد کې یو فاشستي او متصبانه تمایلات لري او لوات باور سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نور دنیا کې هتاه د تصور وړم نه ده مثلا په دوات باور باندې ډوړې مخرسو په دوات باور میوه مخرسو تاته د روختونونو اتحادي د درملتونونو اتحادي په ځینو چونو یو خارونو کې دغه سپریکړې کړې وې چې په اتباو باندې موږ دوا او دارونه خرڅو یعنی د بیخي یو مسخره او ډیر غیر انساني دریز ده نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري
اوریدونکو را سره د تاسو وروخلو نو برته وخلې لکم زموږه کني ولې
تاسو د ایم اوریدونکو د توخیم د زابل ولایت د شاجي له ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکو وصلې
مدار کور ودان ته خیزه خبرونه ته ستړی مشه مهرباني که د خبرونه موضوع اړوند تاسو نظر لري یا ملمرونه سپختن
مننه یو خوشاله من ستاسو خبرونه په منځنۍ څپه دوله سپورني وی باندې خبريږي پرون مفتاس سره هیڅ رابطه نه سینوې او نه ستاسو رادیو اړیدل کې نه ستاسو پر فریکوئنسی مې تر دوله سپورني وی باندې اسنا رادیو خبرې ده نو موږ هیڅ کله ستاسو رادیو نه اړیدل د کوم مفتاس ته یې اړیدل کې یو نو نن شدا پر فریکوئنسی باندې خبريږي او په شپه په ډول مفتو سم کې اړیدل کې
نړیری خبره ده مهرباني نظر مورو
او موږ د ماجرو د پنګوالو په حق له د سنزار ورکو یو پښتنه د محترم ملمانو زخلرو نو موږ ماجر خو په ټول نړۍ کې چې تو پر خبره دي خو البته بعضی ډېر په مشکلات کې دي هم بل ورځ مليار خو آباد سو په ما په خل په اماراتو کې موږ ماجر وو لیو هغه سمور د بندیانو شکل لرو هیڅ شي نه را رسیدل دي سخت په زحمت یو لري په انتظار یو موږ ونورو مملکو ته نو ولي نو دلته یو زورونکی حالت ته نو څه خبره ده د سیم د موږ نه جوړ به په خپل هوا تر اوسه اوس خو دلته امن د قرار ده مشکلات نه ست څوک نه زوري ولو که من په تبلیغات باندې خلک کوي نو که څوک نه زورول کیږي نو موږ څوک لیدل دي خو دا څنګه واسي په خارج کې څنګه لري خپل روپۍ یادته په نورو دولتو کې پرګاټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي یو خو به د وطن آبادی ور باندې راسي او بل دلته دې خپل وطن ده خپل وطن خوشحال کوي هر څه زبه وو جغرافي او سم په موحد د ټول دی وسره اشنای نو دلته باید اسلامي امارات هم دې ته زمينه مساعده کړي دي چې دلته دې ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي نو دا به یو ښه خبره وي ځکه چې پردو یو د تیمور وینو په دایران کې د کڅنګ سیملمان هم اشاره ورته وکوله ډېر سخت زور ورکړي حتی زموږ داسې خلک ستاسو په په قانوني ویزه او پاسپورت باندې کلی دی هغه هم له تګریږي هغه هم له تګریږي
او توغلی تو یې نه ځبالي تو خیزه په بخښنه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت په خپر تل باندې خده یو خده چې دغه پنګوال افغانستان ته خپل سرمایه را انتقال کړی دی په ځکه په نورې بدونه کې سرمایه گذاری وکړي بخکې ملمور باندې خبري وکړي چې په دې وروستي کې د ایران د حکومت هغه پالیسی تشریح کړه د خلکو برخورد تشریح کړه چاته ډوډۍ افغان کډوال نو ورکول کیږي او لدی سربیرم بیا ته پزرها او پنګوال تللی افغان پنګوال تللی سرمایه گذاری کوي ساسي سیمه نه ډیر کډوال الته ورزي ډیر ځوانان الته د کار لپاره ورزي سیو کی زابل او هلمند او نیمروز دا ولایتونه دي شو ډیر ځوانان هم دی ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي ته دومره امنیتو صبات چې تاسو یاد ورنه کوي لدی سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران تزي پاکستان تزي او پنګوال مې زړه نه خکې چې افغانستان ته راستانه شي
نو موږ څه وګورو د سره خو په افغانستان کې د انقلابونو نو بس اگر دی راغلي دی وخته هم حالات خو څنګه څه خامه خسر متشنی دي په خو هم تلو په تیر وخت کې هم تلو دا سينو د شوز د طالبانو په وخت کې په خو هم زموږ د سیمې خلک تل تخوس انسانان دی خو نو پوسیزیاسي د کی کمیډي د خلک دي خامه حالت مختصي دي حتی بعض خلک دي د فارم جالي چې ته هم برابر دي ته څه دي هم کی ولادي زبې فزدګي نوروري دي او پاتو سو پنګوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې د فار غرش زده خو نه دي خپل په دې خپل کار باندې پیږي موږ ته خو دا څه دلیل نه معلومیږي نو ما پښتنه د ملمانه زخه هم دغه و چې پنګوال ولې دلته ناراضي نو هغه ته دغه پښتنه له ما زخه وکول نو
ما نه نه اتمن ته خیزه زه به د پښتنه له ملمه وکم ځاني سه بس تاسو پښتنه ته ځواب درکړي چې لڅه دی سره لدی چې تاسو ادا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وي خو زه د توخې صاحب خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامې ده خو هیڅ پنګوال بیا هم زړه نه ښه کوي د سیمې ته ورشي سره لدی چې هلته ډېر چانسونه دي دېشته چې پانګوال هغه ستونزو باندې سرمایه گذاری وکړي، حل کړي او خلک لا ورته خوشاله کیږي. جهاني صاحب له تاسو یو
مننه. معمولا په افغانستان کې د پانګونې پاړون باندې تصور ډېر محدود دی، لکه نور نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پانګونې په اړه خبره کوو، کېدای شي د یوې کوچنۍ هټۍ یا دکان یا یو کوچنۍ فابریکې په اړه باندې فکر وکړو، خو په نورو نړۍ کې سرمایه ګذاري کېدلی شي په ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې وي، او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې وي. د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په وروستیو دریو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په اقتصاد له نظره چې موږ کله د امنیت خبره کوو، موږ معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوو. یو دا د قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده، مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت تریز څنګه ده، په یو ورځ کې خو به تغیر کیږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي. مثلا که موږ دوبۍ یا د عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوو، یا د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت ناراضه شي په یو ورځ کې تا ته ووایي چې نن د قانون بدل شوی دی او تاسې موږ ته باید دومره مالیات او ټکس راکړئ. د نورې نړۍ سره اړیکې ښې دي، مثلا که څوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي، له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي، هېڅ ستونزه نشته، پکې ګمرکونه او ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حده پورې کم دي. ولې افغانستان کې مثلا برعکس، اوله وار خو دا معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت ده. مثلا یو ورځ کېدلی شي په یوه اندازه باندې د مالیاتو غوښتنه کوي، بله ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیر او حتی کېدلی شي شیخ و امیر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغیر شي. زه که مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راځم، زه باید په دې مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسی مثلا ثابته ده، د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات نه راځي، یا دومره مثلا په یو ورځ کې ډېر د تغیرات نه راځي، له نورې نړۍ سره یې مثلا اړیکې ښې دي. او د دې تر څنګ مثلا په بازار کې د ده د غچې چې دی وړاندې کوي، د هغه لپاره تقاضا موجوده. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه د وروستي تحول نه راوروسته د بیکاري او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. اوس د کومرکان سې د یو ان ډی پی لخوا خپاره شوي وو، په افغانستان کې تر شپږ اتیا فیصده څخه زیات خلک د فقر تر خطې د لاندې دي. دغه د معنا سې د ورځې په متوسطه توګه باندې تر دوه سوه افغانۍ کم درآمد لري، یا دوه ډالر نه البته تر دوه سوه افغانۍ کم کېږي. دغه د معنا سې هلته د خلکو د خرید توانایم ډېره کمه ده. خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یوه کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یوه کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط همغه کولی شي. خو په نورو نو په دغسې هېواد کې دغسې هیواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کړي، په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي. خلک مثلا ډېرې زیاتې پیسې لري، ډېر زیاتې خرید قدرت لري، ځکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه د مخته پراته وي. کولای شي یو جې پانګونه وکړي. ولې په افغانستان کې د پانګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچنی کوم ضرورتونه سي دي او څومره کوچنی پانګونو ته اړتیا ده، معمولا پانګونې ور باندې سوي دي، او په همدې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد هم تضمین سوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې په صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، څوک ډېره ګټه نه شي کولای. داسې یو هیواد کې لکه فرض کړئ که موږ بنګلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هیواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هیواد یې لس فیصده یا اته فیصده اقتصادي رشد لري، نو دا په دې معنا باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولی په افغانستان کې اقتصادي رشد ډیر هم بي ثباته ده، هم مثلا منفي و. مثلا په تیرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی شوی ده. نو دغه ځینې نور دلایل دي چې یو پانګوال نشته افغانستان کې پانګونه وکړي.
یعنې یوازې امنیت نه ده، که چېرته موږ یوازې دې ته اشاره کوو چې جګړه نه وي په هغه هیواد کې، حتماً باید خلک سرمایه ګذاري وکړي. هیله ده چې تو خیز خپل ځواب ترلاسه کړی وي. بل اوریدونکی را سره د نومره ته وخت لې کوم څه پوړي کوي ولې ستړی مشي قری صاحب؟ په خیر راغلی خبرونې ته. له ډېرې مودې وروسته مو غږ اورو. مهرباني قری صاحب، که څه تبصره لري یا که څه پوښتنه.
او خورې تم ستړی مشي، سلامونه تاسو ساسو درانه میلمه ته اورېدونکو ته کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړی مشي. مهرباني
خبره خدای شه د خورې کې چې بلې هو دلته په وطن کې لازمور د مهاجرو سره زمور ماجر چې د ایران او د پاکستان راځي اول داخل ګوزمر سره باوجود دې ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده دې خلکو که ایران دی که پاکستان دی نو خلانه زمور سلیری دي همدغه حدود دغه مراد نشو. یعنی هر څومره دی زه تیچ ورسره نن ماجر نړیواله ورځ او په دې تکلیف او په دې زحمت باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی. نو دا خلک زموږ سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دې درلوده هغه مراد نه کړ، تر نن هم نه مراد دی. دا وشي هم نشي، قانوني هم نشي، بیا قانون هم نشي. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو. دا خبره خو زموږ سره کیږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مو نشي. هر مملکت ته غیر قانوني ورځي بیا مونیشي. زموږ افغانان باید څه وکړو؟ زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دوی وایي چې موږ په څلور سمه مالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو. دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خوا ضعیف دی، بیکاری پشکی ډیره. دا باید دوی ومني، موږ هم منو. پکر پشتی ډیر دی. دوی که د خپل مهاجر قانوني کې د ممالکو سره قراردادونه وکړي، اگر چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، متاسفانه باید پیژندل شوي وای خو نه سوه. نو دوی باید د جهان سره دا تعامل وکړي په هغه ممالک کې چې دوی ډیپلوماسي لري، په هغه ممالک کې چې دوی اړیکې ورسره لري، سفارتونه په ورسره لري، کنسلګرۍ پشتی لري. د هغو ممالکو سره باید وغږیږي تر څو چې دغه زموږ بیچاره مهاجر نه په شندونو کې غرق شي او نه په قچاقي لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي، نه بې عزته شي. دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې دا مهاجر قانوني شي. دا خو یو دومه خبره دا ده. دلته د پانګوالو په باره کې هم خبرې وشوې. یو خو په افغانستان کې کچیر یو سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي، په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کی افغانۍ 300 دی پیدا کی، خو مقصد او بل مملکت ته جنځي. دا د بی عزتۍ ژوند دی بالا پرځان نه مني. ډېر بی عزتۍ افغانانو وګالل. زموږ پانګوال چې دي چې په افغانستان کې پانګه بلکې په خارج کې پانګونه کړې ده، هغه بعضي وخت لر شکی چې راشي او بعضي وخت لر نه شکی چې راشي. ولی په دې باندې خبره په یو امنیت کې نه ده. دلته خوري هغه پانګوال چې هلته تللی دي، هلته اولادو ته د کار زمینه مساعده ده، اولادو ته د تعلیم زمینه مساعده ده. که چیرې مسؤولین د امارت اسلامي پانګوال غواړي، اول د دوی و نورو ته، د دوی و الوکانو ته، د دوی و لویانو ته، د دوی و کوچنیانو ته باید زمینه د تعلیم مساعده کړي. او هغه دا بعضي قوانین چې اوس دوی وضع کوي، په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلام یو نوکې نرمښت راولي. بیا نو پانګوال هم زړه شکي، د پانګوال کورنۍ هم زړه شکي، بیا راځي.
مننه کورودان. له تفسیری نه مو څه پوښتنه کولای مل منه شته؟ مهرباني وکړئ.
تشکر، پوښتنه نه درم، خپل نظر مې ورکړئ. خیر اوسې.
ډېره مننه کورودان قری صاحب چې اړیکه مو نیولې وه. ژوندی اوسې. ساده صاحب، که تاسې ته راشم، تاسو د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست، دوی هلته زیاتره سرمایه ګذاري کړې ده. کوم کسانو چې سرمایه ګذاري کړې ده بیرته هغو افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللي کار ورکوي که نه؟
مننه. دلته خو ګورئ تقریبا
د ترکیه هیواد چې زمونږ تاسې موږ به باید خپل وطن اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. دا تر اوسه خبره اساسي موضوع دا ده چې دلته زمونږ تاسې تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولي هم لري. فلحال لپاره دلته کورونا دلته ځمکې او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې د هغې زامن دلته فلحال لپاره کار کوي. دا اوس رسمي وظیفه لري که هغه مثلا په دفاعي بش کې یا په ملکي ساحه کې. نو دا کار دلته شته. خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته د سل فیصدو نه لس فیصده بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي. په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري که هغه په قانوني لارو تللی دي که هغه په غیر قانوني لارو تللی. په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترمې خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کاله وسول کنه چې د فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې. نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته. موږ تاسو افغانان وضعیت بېخي بې حده را خراب شوی. حتی چې همکاري نه کوي دلته غواړي چې دا خلک په شکل د مخفي دا غواړي چې راولي بېرته خپل وطن ته. ولې چې دا یو حقیقت دی. حقیقت باید موږ تاسو وشي د خلکو جامعه باید ټول آګاه شي. دلته ورته وایي چې زمونږ په وطن کې فلان امنیت دی روزګار شته هر څه ما دا مهاجرین راولېږه خپل وطن ته. اساسي موضوع دلته ده. دلته غواړي چې
د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت ته وایي چې تاسو کولی شئ د افغان کډوال بېرته افغانستان ته ریپورټ کړئ. هغوی ورته وایي چې امنیت د سوله د خبره نشته. خو دا افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي.
بله سل فیصده. اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره چې دلته مثلا وایي چې راسي خپل وطن ته. موږ نور مهاجرت نه مونږ باید خپل وطن آباد کړو. خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخکې ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي. زموږ تاسو افغانان پوه شئ چې دلته زما امنیت زما صوبا زما ازادي زما د اجتماع په حق را باندې ماته تضمین شي چې دلته افغانان که هغه کوم کمشتان وي که غیر مشران که مهاجر ته نه لپاره راغلي ترکیه ته دا ټول ورځي. اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته. څلور کاله یو نظام وي شپږ کاله بس بل نفر راشي دا نظام وخت د بینه وي چې هر څه زموږ تاسې خراب شي در په در سي لا مهاجرت زمينه لا هم ډېرېږي. او فلحال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوي کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي. نو تاسې به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره په زرهاو خلک به ځوانان به له افغانستان نه راوځي. فلحال لپاره دا کوم معلومات چې موږ لرو او دا کوم خلک چې زنګونه موږ ته وکړي بدبختانه.
مننه کور ودان شو دی اوسې صادق صاحب درسته اوریدونکی به راوخلو. نو مراته واخلې د کوم ځای مړیکه نیولې او لطفا لنډې خبرې وکړي.
السلام علیکم. تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار او شان
صاحب اوسه بستړی بشي له هلمند په خیر راغلې. نظر دې لنډه ورو ربانی
ډېر زیات مننه کوم. دلته ډېره مسکینی ده او په دغه ځوانانو بېکاره دي. په دغه پاکستان ته اوس ډېر شمېر خلک ځي ځکه چې هلته د تریاکو کښت کار کوي. هلته د پاکستاني طالبانو په سیمو کې یا د حکومت چې هلته نشته هغو سیمو کې ډېر اندازه تریاک کره کېږي. زموږ د سیمې ډېر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخ نیولی.
یعنې ستا هدف دا ده چې پخوا چې په هلمند کې کوم د کوکنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوښتی دی او همدغه ځوانان چې دلته یې په هلمند کې کوو هلته همدې کار پسې ځي.
بالکل. اوس پاکستان ته ډېر ځوانان ځي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي. نو اوس پاکستان ته په دغه هم ځي. هلته ډېره ښه مزدوري ولویږي ځکه چې زما یو د خراز ځای تللی و په پنځه ورځې په کې اتیا زره پاکستاني کارلاري ګټلې داسې ډېره ګټه کوي.
دغه ځوانان چې بیا خپل څومره موتاد کېږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
دوی د کوکنارو کښت کوي، تریاک کری جوړوي، دوی خپله ورباندې موتاد کېږي؟
دا خو متل کېږي نه، دا دا تر دې سال زه چې خپله یعنې چې زه په دا کوکنارو چې زه پېژنم زه بېخي زما نه پوهېږي چې موږ کرو یعنې نو زه کمه یم چې ماتاد سوی یم، کمه دی چې زموږ په کورنۍ کې څوک ماتاد سوی نه دی. دا خو ایله خبره ده چې یو څوک یې کوي نو بس بیا په ماتاد کېږي، څوک چې یو نشه ونه کړي کښت خو نه ماتاد کېږي. ولې خو موږ هم په دا ذره پوهېږو چې دا ډېر تاوان لري، نو خو ما څه کړو ټوله وایه لاس نه ورنیت کوو.
مننه کور دی ودان ژوندې اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې وه. جهاني صاحب کتا ستاره شما پوس محل کې کده شي په نړۍ کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسان وي، په ګاونډیو هیوادونو کې په ترکیه کې او یا هم په اروپایي هیوادونو کې کده شي نه وي خو په ګاونډیو هیوادونو کې دي. په افغانستان کې سره دې چې ځوانان ورنوزي نسلې ورځ په ورځ باندې ډیریږي، هلته بیرته نفوس کمښت نشته، د کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او هغه نسل ډیریږي، هلته د وظیفې مارکیټ هم نشته، د کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزه شي، زده کړې په سیستم برابرې نه دي. په دغې ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره که څه موږ وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده، آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي، یا د هغې نه پخوا وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي، د هغې نه وروسته داسې یو قرارداد نه ده شوی، دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولی شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي؟
مننه. مخکې مې یو ګډونوال نظر درلود، رښتیا هم یو جدي او بنیادي ستونزه د افغان مهاجرو په اړوند باندې داسې غیر انساني چلند ورسره کې، خصوصا ګاونډیو هیوادونو کې او یا نورو کې. مسله د ډیپلوماسي ده، دلته یو مشروع دولت موجود نه ده، داسې یو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی، هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی. همدا وجه ده چې د افغان مهاجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي، همسایه هیوادونو کې یا سیمې په هیوادونو کې. یعنې تاسو فرض کړئ یو څه وخت مخکې ایران په پوله کې د افغان مهاجرو د وژلو یو متناقض راپورونه خپاره شو، زه دقیق ارقام باندې نه یم خبر یا مطمئن نه یم، ولې دغسې چلند هرګز د اروپایي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري سي وسي، هغه د یو بل قوي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري سي وسي، هغه د یو غریب هیواد هم سي، یو ښه حکومت ولري، یو ډیپلوماسي ولري، یو غږي تر نورو ورسیږي، دا کار ورسره نسي کېدلی. بدبختي دا ده چې په افغانستان کې ستونزه ده، دا اوس ډیری هیوادونه د ښې ډیپلوماسي له وجې چې له نړیوالو هیوادونو سره له غټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري، سي هغه دغه د کارګرو تګ راتګ او دا مسایل ډېر اسانه کړي. مثلا ترکیه ډېر مخکې هم دا قراردادونه لرل، اروپایي هیوادونو سره وسیم لري، یا ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی، سي مسلکي کارګر ورلیږي او دوی به په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورټ کیږي، هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به وروسته بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې سي له افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي. نو یو ډېر جدي مسله خپله په همدې هغه کې ده، په ډیپلوماسي کې ده، په حکومت کې ده، په اوسنیو حاکمانو کې ده، او د دې نورې خوا ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکي لپاره زما لیدلوری دا ده چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارد زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي. همدغه 8 میلیون افغانان سي دي باندې دي په همسایه هیوادونو کې، خلیجي هیوادونو کې، اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لیږي، او همداسې موږ تاسې د افغاني اوس ثبات لري، همداسې موږ تاسې د قدرت لرو، تر اوسه پورې صادرات واردات لرو هیواد ته، او په هیواد کې مو اړیکې خلګه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي. یو غټ نقش هم دا خارج کې د مسافرو او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې د افغانستان ته رالېږي، او هر کس معمولا په اروپا او امریکا نه یعنی هر میاشت معمولا دی پیسې لګي په دې شکل باندې خلجی وادو کې دی په نورو وادونو کې معمولا کاری نیرو لرل دی یو هیواد لپاره یو غټ یو غټ فضیلت یو غټ غټ دا د دې لامل کیږي چې سریغه هیواد اقتصاد او سره باثباته سي د موږ لپاره د هند او بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګ ایران ترکیه نو خو زما په نظر باندې کچيري موږ غواړو چې پراتلونکي کې دي افغانانو پایس باندې هم با شرف او با عزت کار ولرلای شو او هم او کولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ شو د کار او خپل دیواد او کورنۍ حمایت کړو نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده کایو بل اروپای ژبه او سره زده کړل سی یو 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 خپل کار په مسلکي شکل باندې مختایو سی او شادنامې او سرټیفیکیشن ولري کېدل وتوانېږي په قانوني شکل باندې هغه اروپای هوادو تلار سی چې همې د ځان لپاره همې کورنۍ لپاره او همې د راتلونکي افغانستان لپاره
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو چې راغلې وخت مو پری خوده په پروګرام کې مرسته راګډون وکړو او ریدون کوله تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او غشتنه کوي چې د قانون استخراج مسلکي کسانو ته وسپاري ترڅو شتمنۍ په مسولیت سره راوباسي او د هیواد په آبادی کې رغند رول ولوبوي دوی ټینګار کوي چې د قانون عاید دی په شفافه توګه وپلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه سوې ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي لکه د ښوونځیو جوړول سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي
کندا ډیر د خوشحالي ځای دی چې په روزګان ولایت کې د مال په 15 جش کانو تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیرات چوي پر اقتصاد باندې د هیواد او تڅنګ پر ولایت باندې روزګان د ډیر مثبت تاثیرات چوي چې د یو خاصه شرکتونو ته د لاسراونی چې متدی په خپل برخه کار وکي او ګټه ترلاسه کړي او بل خاطر به د یو هیواد د پرمختګ لپاره شو چانس وي
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راځي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سروزل سوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په zarar په ارڅ پویږي
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځږي هغه په دې لمنځي کې دای شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاتې کیږي د مثال په تور لکه سکاره کومر د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي چې په بل بدل را باسي نو موږ ته توانېږي ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا پته زموږ د ولایت شي راوځي هغه په مشکې برته مصرف
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي هغه وای ترګې د ما د یول سو قانونو د استخراج چاري پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي
روزګان ولایت کې د بیلابیل منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمر او ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او دا قراردادونه ټول خپلو کورنیو پنګوالو سره شوی دی او ډیرې د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري
نوموړي وای دغه قراردادونه د پرمختیايي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمن سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې دی وای دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.